د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدن کو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے دا وائس آف امریکا ڈیوا پ سارا نئی خبری خپرونه کی درته ز بختور شهر کلی وایم نن د جمعه ورځ کال 2023 د ستمبر د میاشتې 9 نیټه ده د ډیوا په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې ستاسو د پاره یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی غوښ شي د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته په پاکستان کې پروانو سیلابونو کې په تیر یو شواروس کې 12 نور کسان مړ شوي چې ورسره په روانو سیلابونو کې د مړو شوو کسانو ټوله شمیره د 1.5 نه اوړېدلې خو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش نن د پاکستان په دو ورځني سفر اسلام آباد ته رسی اسلام آباد های کورټ د عدالت تسپکاوی په جرم کې د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم او د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان باندې په 28 سپتمبر د فرد جرم لګولو پریکړه کړې ده او ویلي دي چې عدالت داغه د جواب نه مطمئن نه دی او د برتانی اوګدمحاله ملکه الیزابت د شپږ نوي کالو په عمر کې مړه شوې ده چې داغه د مړینې پس داغه مشر زوی شہزادہ چارلس تا دغه څوکۍ منتقل شوه او اوس د خبرونو تفصیل په پاکستان کې پروانو سیلابونو کې په تیر یو شواروس کې 12 نور کسان مړ شوي دي چې ورسره په ټول ملک کې په سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره د 1.5 نوړېدلې خو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش نن د پاکستان په دو ورځني سفر اسلام آباد ته رسی چې په هیواد کې به د سیلاب ځپلو سره د روانو نړیوالو مرستو جاج واخلي د ملګرو ملتونو ترڅنګ امریکا هم د پاکستان سره د سیلاب ځپلو د مرستو ژمنې کړي د امریکا د سټیټ کونسلر ډیرک چولیټ تیر ورځ د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بټو سره لیدلی او ویلي امریکا د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د 10 میلیون ډالر ژمنې کړي او ډیر زر به د نورو مرستو اعلان هم وکړي په پاکستان کې پروستیو سیلابونو کې نږدې 3.5 میلیونه خلک ځپلې شوي او په لکونو ساروي او په زرګاو اکړه زریز مکه هم وبولاندې کړې ده چې ورسره په ملک کې د خوراکي توکو کمی راغلی او ګرانی نور زیاته شوې ده چې ورسره د پاکستان په اقتصاد هم ډیر بد اثرات غورځېدلي دي اسلام آباد های کورټ د عدالت تسپکاوی په جرم کې د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم او د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان باندې په 28 سپتمبر د فرد جرم لګولو پریکړه کړې ده جج ویلی عدالت د عمران خان د جواب نه مطمئن شوه نه دی پخوانی وزیر اعظم عمران خان دوه ورځې وړاندې د پیښور په جلسه کې د پوځ او عدالت په ضد د خپلو خبرو سپیناوي کولو کوشش وکړو او خزینه جج زیباته په ګواښونو ورکولو د بخښنې غوښتلو په ځای د خپلې خبرې دفاع کړې وه بل لور ته پاکستان انتخابي کمیشن د قومي اسمبلی په لسو او د صوبایي اسمبلی په دریو حلقو کې دونکو زمینی انتخابات ځنډولې دي الیکشن کمیشن په خپل بیان کې ویلي چې پوز او نور امنیتی ادارې د سیلاب نه اغیزمنو سیمو کې مصروف دي چې لکبلې د سند پنجاب او خیبر پختونخوا صوبایي الیکشن کمشنرانو د زمینی انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې د البانیا حکومت په خپل انټرنیټ نظام د برید یا د سایبر حمله الزام په ایران لګولې او په سر خار تیرانا کې ایرانی سفارتکارانو ته په سلیریشتو ساتو کې د ملک نه د وتلو امر کړی دی د اسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه د لومړی ځل دی چې یو ملک د سایبر حمله په سر د بل ملک سره سفارتي تعلقات ختموي اسوسییټډ پریس وایي د جولای په 15 نیټه سایبر حمله د البانیا د حکومت یو شمیر ویب پاڼې او انټرنیټ خدمات پارزی ډول ځنډولی وو د امریکای د دفاع وزیر لایټ آستن ویلی صدر جو بایدن یوکرین ته د 615 میلیون ډالرو نور پوځي امداد منځوري ورکړی ده په جرمنی کې د یوکرین سره مرسته کوونکو ملکونو د دفاع وزیرانو غونډې ته د وینا په وخت د دفاع وزیر لایټ آستن ویل په تازه امریکایي مرسته کې به یوکرین ته د هایټرز میزایلې د توپخانې ګولۍ بکتربند ګاډي او د ټانک وشتلو وسلې ورکول کیږي او د برتانی اوګدمحاله ملکه الیزابت د شپږ نوي کالو په عمر کې مړه شوې ده چې دا غي د مړینې پس دا غي مشر زوی شهزاده چارلس ته دغه څوکۍ منتقل شوه ملکه الیزابت د کال 1952 راهسي د برتانی سره سره د استرالیا نیوزیلند او کناډا په شمول د 14 نورو ملکونو علامتی ملکه هم وه دوه ورځې وړاندې نوموړی په خپل بالمورل محل کې د برتانیې نوی وزیر اعظم لیز ټرس د ټاکلو په موقع په یو تصویر کې لیدلی شوې وه. تیر کال د اپریل په میاشت کې د نوموړي خاوند شهزاده فلیپ د خپل پیدایش د سلمې کلیزې نه څو هفتې وړاندې مړ شوی و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. ورزو د مهمو رپورټونو په لور، د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش نن د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسی، چې په هیواد کې د سیلاب ځپلو سره د روانو نړیوالو مرستو جاج واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام اداره وای په سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 1155 ته رسیدلې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبریاله رابعه پیر د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عاصم افتخار د مطبوعات سره خبرو کې وویل د ملګرو ملتونو سکتر جنرال انتونیو ګوتریس په د پاکستان د مشرتابه او لوړ پوړو چارواکو سره لیدنې ولري او په بلوچستان او سند کې هغه سیمو ته به سفر وکړي چې سیلابونو له امله اغېزمنې سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی منیر اکرم پاکستان ته د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال د سفر د اعلان هرکلی کړی وو او خپل ټویټر پیغام کې ویلی وو دا د اړتیا په وخت کې د پاکستان د خلکو او حکومت سره د هغه د پیوستون یو مظاهره ده او د دې انساني ناورین د جواب ویلو دپاره د ملګرو ملتونو ټول سیستم متحرک کولو دپاره د هغه عزم دی. ملګرو ملتونو د دې څخه وړاندې پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو د لپاره د 1.6 میلیون امریکایي ډالرو د مرستو خواست کړی و. بل پلو ته د امریکا سټیټ کونسلر ډیریک چولیټ هم دا وخت پاکستان په سفر دی چې د سیلاب ځپلو سره د یووالي شوډنې د لپاره د امریکایي لوړ پوړو چارواکو دویم سفر دی. د بهرنیو چارو د وزیر سره د لیدنې وروسته د سرکاري ټلویزیون سره خبرو کې ښاغلی ډیریک چولیټ وویل موږ دلته د پیوستون او امید د پیغام سره راغلی یو. امریکا لا د مخه د سیلاب ځپلو د پاره 1.3 میلیون ډالرو مرستې ژمنې کړي او موږ به ډیر زر نور اعلانونه وکړو. نن د امریکا یو فوجي الوتکه پاکستان ته د مرستې د شیانو سره را روانه سوې. دوی زیاته کړې دا به د پاکستان د پاره د اوږدې مودې چیلنج وي چې امریکا به یې مرسته کوي. په وروستیو کې د امریکایي کانګرس درې غړیزه ډلې هم د پاکستان سفر کړی وو او ژمنه یې کړې وه چې امریکا به په پاکستان کې د راغلو سیلابونو له امله د اغیزمن سوو خلکو د مشکلاتو په کمولو کې مرستې کوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د ستمبر په 6 نیټه خبرداری ورکړې وو چې هیواد کې د اوبو څخه پیدا کېدونکې ناروغۍ چې د وړاندې څخه شتون لري لا نور هم خرابېدای سي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم تیره ورځ ډیر اسماعیل خان ته د سفر په محل ویلي وو چې د اوبو څخه رامنځته کېدونکې د رنځونو په رنګه یو بل نوي چیلنج سره به مخ وي چې د پاره خرابونو روپو ته اړتیا لري. د پاکستان د قدرتي آفاتو د انتظام ادارې NDMA د خبرو سو شمیرو تر مخه په هیواد کې د جون د 14 نیټې راهیسې شروع سو بارانونو او سیلابونو له امله د ستمبر تر 8 نیټې پورې 1555 کسان مړه سوي او 2022 ټپیان سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لاړه خبر سو شمیرو تر مخه د ستمبر تر 8 نیټې پورې د بیلابیلو هیوادونو او ملګرو ملتونو لاړخه په مجموعي توګه 500 الوتکې د مرستو د شیان سره پاکستان ته را رسیدلې. بل پلو ته جماعت اسلامي مشر سراج الحق واتونکو مرستې سیلاب ځپلو ته په شفاف او منصفانه توګه رسولو غوښتنه کړې. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اسلام آباد های کورټ د عدالت د سپکاوي په جرم کې د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان باندې په 28 سپتمبر د فرد جرم لګولو پریکړه کړې ده او ویلي دي چې عدالت داغه د جواب نه دی مطمئن شوی. بلورتا د پاکستان انتخابي کمیشن د قومي سملې لس او د صوبایي سملې پ په دریو حلقو باندې کېدونکي زمینی انتخابات ځنډولې دي. تفصیل پی د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال الیاس خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
اسلام آباد های کورټ د عدالت د سپکاوی په جرم کې د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګل مشر عمران خان باندې په 22 ستمبر د فرد جرم لګولو پریکړه کړې ده او ویل دي چې عدالت د هغه د جواب نه دی مطمئن شوی. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د اورونې په محل د پینسکسی بنچ مشري کولو په وخت د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اتر من الله اویل دوی د رائے د اظهار د ازادۍ محافظان دي خو د اشتعال یا را پارولو اجازه نشي ورکولی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دروستو کې د اسلام آباد د وزای عدالت خزینه قاضي ته غواخ کړو چې د هغه سره بګوري. دغه غواخ اسلام آباد های کورټ لخپل اند نوټس اخیسته او عمران خان ته د عدالت د سپکاوی نوټس ورکړو. د ورونه په محل عمران خان په خپل هم عدالت کې موجود وو او د هغه وکیل حامد خان عدالت ته وویل چې عمران خان د خزینه ججی پاړه په خپل وینا پیمانی ښکاره کړی ده، ځکه نو د هغه پر ضد دی د عدالت د سپکاوی مقدمه ختمه کریشی. پتیرا اورونه کی عدالت ویلی وو چې د فیصلې نه وړاندې که عمران خان لخوا اوس هم مشروطه معافی وغوښته شي عدالت پر غور کول شي، خو عمران خان د جج زیبا چودری په حواله سره بیا جمع کړی شوی جواب کې د عدالت ته مشروط بخنه نه د غوښتل شوی او په دویم ځل جمع کړی شوی جواب کې هم عمران خان د عدالت نه بخنه نه د غوښتي، بلکې یوازې په خپل بیان کې د پیمانی سرګندونه کړې ده. قانون پوهان وایي د سپکاوی درې بڼې دي، خو په دې کې کریمینل کنټمپټ یا د فوجداري سپکاوی ډیر سنگین وی او دې کې عمران خان ته سزا کېدې شي. یو وکیل سلمان اکرم راجا وویل
کریمینل کنټمپټ واقعي بہت سنگین نوعیت کی کنټمپټ ہوتی ہے اور
د فوجداري قسم د عدالت سپکاوی د ډیر سنگین بڼې سپکاوی ګڼل کیږي. نو موري وویل اسلام آباد های کورټ مشر قاضي بیا به ویلی چې د عمران خان معاملہ د کریمینل کنټمپټ یا د فوجداري د سپکاوی ده او زیاته کړه چې کریمینل کنټمپټ دا مانا ده چې یو گواه ته گواه وکړي یا یو داسې تاثر ورکړي چې د عدالت یا جج ته د گواه په بڼه کې راځي. خو د عمران خان د وکیل بابروان وینا ده چې یو فیصله د عدالت لخوا راځي او دویمه د اولس لخوا. په خپل عکس العمل کې بابروان ویلي پاکستان کې چې کله په یو سیاسي مشر مقدمه چلیږي نو یو فیصله د عدالت لخوا راځي، خو دویمه فیصله چې راځي نو هغه بیا د اولس د عدالت ناراضی. د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز په خپل عکس العمل کې ویلی دي
دانو کے خلاف فیصلے عدالت میں نہیں ہونے چاہیے، وہ بات عمران خان پر لاگو نہیں ہوتی.
هغه چې وایي چې د سیاستوالو پر ضد فیصلې عدالتونو کې کېدل نه دي پکار، نو دا خبره د عمران خان غوندې خلکو د پاره نه ده. عمران خان نه خو په خپله سیاستوال دی او نه د ګوند، دا د بدماشانو یو ډله ده، څوک چې د ډالرو په خاطر د پاکستان ویجاړولو لپاره راوستې شوي دي. خو د پی ټی آی یو مشر فواد چودھری وینا ده که ججان او پوځي مشران سیاسي فیصلې کوي نو ورباندې نیوکې به ضرور کېږي. دا نشي کېدی چې هغوی دې د ولس اختیار کاروي خو ورباندې دې څوک خبره هم کوي. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې په پولیسو د وسلوال برید یو بل پیښه شوې ده او په لکی مروت ضلع کې دوه شپې وړاندې په پولیس چوکۍ د لاسي ګرنیټ یا بم برید شوې او د یو ملزم په ګډون پکې شپږ پولیس عسکر جوبل شوي وو. رپورټونه وایي د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې یو ځل بیا د ترګرۍ په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. د ډیوه خبریال عدنان بیټنی د دغه پیښو په اړه نور تفصیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د پولیسو په چوکۍ د برید د شپې نورنګ تحصیل په ګنډي چوک سیمه کې شوی او د لکی مروت د پولیسو ضلعي مشر ضیاءالدین د لاسي بم په چاودنه کې د ژوبلې پخلی کړی دی. وایس آف امریکا ډی وسره شریک کړي معلوماتو کې هغه ویلي ژوبلو کسانو کې یو ملزم او 15 پولیس عسکر شامل دي. په دې پیښه کې د ژوبل پولیس عسکرو پیژنګلو د ډرایور امداد الله خالد، شریف الله زیشان او افضل په نومونو سره شوې ده. د پیښې د اطلاع رسېدو سره سم رستندوی فعالین او د پولیسو لوړ پوړي چارواکي د پیښې ځای ته رسېدلي او په دې پیښه کې ژوبل کسان روغتون ته رسافلي دي. د لکی مروت د پولیسو د نورنګ سرکل مشر یا ډی ایس پی اسماعیل خان وایس آف امریکا ډیوا ته وویل د پولیسو په چوکۍ د لاسي بم برید په داسې حال شوی چې پولیس عسکر په چوکۍ کې روټۍ ته ناست وو. هغه ویل پولیس عسکر بنو سیمه کې روغتون ته وړل شوی او حالت د خطرې څخه بهر دی. د ډی ایس پی په خبره دا ترهګرۍ پیښه ده، نامعلوم کسان راغلي په چوکۍ برید کړی او بیا تښتېدلې دي. هغه ویل د برید کوونکو پر ضد علاقه ګیره کړې او د لټون عملیات یې پیل کړي، خو تر دې مهاله کومه گرفتاري نه ده کړې.
گرنیٹ ٹوٹل کرے پنځه پولیس والا زخمی دي یو پکې یو ملزم دی هغه زخمی دی نورنګ اسپتال ته نورنګ اسپتال ډایرکټ بونو اسپتال دی لګیلې دي زخمیان په خپل اسپتال اوچت وبلېګل زخمیان فلر ټیک دي او خدای نه بار دي چې بغیر د خلکو باندې لاس وانه شو چې کوم خلک اوري ویل چې هغه کسان ته ورسو ټیرریزم دی
په سمدستی توګه د چودرې ذمواري کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې خو په وروستیو ورځو کې تحریک طالبان پاکستان نومې ډلې د یو شمېر حملو ذمواري منلې ده دا د دې باوجود چې دغه خوندې ډلې د ډزبندۍ اعلان هم کړی دی او حکومت ورسره د امن مذاکرات هم شروع کړي دي خو په پښتونخوا صوبه کې په پولیسو او نورو امنیتي عسکرو د بریدونو لړۍ بیا چټک کړې ده په 3 ستمبر لکې مروت سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي د وسله وال برید کې پولیس افسر ای ایس آی وژل شوی او یو بل ژوبل شوی و او بیا په 5 ستمبر د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې وسلوالو سره نشته کې د پاکستان د پوز په وینا د پوز یو افسر په ګډون 5 عسكر او څلور وسلوال وژل شوی 13 ورځ په خیبر قبایلی ضلع په تیرا سیمه کې هم په امنیتي عسكرو پر لپسې درې بریدونه شوي وو چې پکې یو عسكر مړ او بل ټپي شوی وو دغه ټول بریدونه ځواني تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې دي تحریک طالبان پاکستان په 2 ستمبر د ډیر اسماعیل خان په 14 سیمه کې دیو پولیس اهلکار د وژلو ذمواري اخسته و د ډیر اسماعیل خان د لومړی پیښو چې تحریک طالبان پاکستان د 100 میاشتې ډزبندۍ وروسته په رسمي ډول د پولیس د وژلو ذمواري منلې تحریک طالبان پاکستان د روان کال د مئی په میاشت کې د وډو کې اختر پر مهال ډزبندۍ اعلان کړي او دغه ډزبندۍ بیا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په مهال د بل اعلان پورې غزول شوي چې تر اوسه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت او پوز د ختمېدو په اړه څه نه دی ویلي ادنان بیٹنائی ڈیوا لکی مروت
بلوچستان کې لتیرو دو میاشتو راسي د لادرکشو خلکو د سازمان لخوا احتجاجي فعالیت روان دي دغه فعالیت کې د ګډون لپاره د پاکستان د پارلماني کمیټې غړي هم کوټه ته ورغلي دي چې په احتجاجي ناشته کې د بيدرکشو کسانو لکورنیو د بلوچستان د وزیرالا او نورو چارواکو سره به لیدل قتل کوي د ریډیو خبريال حمید سمسور په نور تفصيل په خپل رپورت کې وړاندې کړي
دغه احتجاجي پرلط لتیرو 25 ورځې زخه د کوټ شار پر پیال سمبل چوک باندې د بلوچستان وزیر اعلی او د گورنر د کورمخته روان وو په کوم کې چې د بيدرکسو خلګو د کورنۍ شزو ماشومان او سړوی ګډون درلودي د بيدرکسو خلګو د کورنۍ سناولا بلوچویي
مطلب حکومت خپل معاملات وګوري موږ دلته په بارانو باندې مناست یو دلته هر قسم موسم په موږ باندې ترته تیز سوري مطالبات اوریم بیا غیل عمل درامت لپاره د موږ ته یو زمين راکی او سکیورټي به مشترکي چې تاسو مطالبات باندې هر صورت کار کیږي دلته
د کوټي د کچبي ګوسیدونکې د قزاپي مورویي چې په 2014 کې د دې زوی به درک سوي دی
از موږ سړی خلاص کوي موږ په جیل کې راوړي کم ځای راوړي موږ سړی امر کوي زموږ لاس کې زموږ مطابق لري به دا د موږ خو نه پیسې غواړو نه کالي غواړو نه یو څه نور شي هر څوک خپل سړی پر ناست دي خو پیسې نه غواړو فکر نه کو
سمي بلوچ د خوځدار وسیدونکو د دې پلار ډاکټر دین محمد بلوچستي چې لتیرو لس کلوز خبر درکدې
دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کے کمیشن یا پھر کمیٹیز بنائی گئی
ورا تا لمړی سلنه دی چې دغه ډول کمیشن یا کمیټي جوړ کړی سوی دلته د 1540 کلو امش هم په دغه عدالتونو کې و دغه کمیشنو ته سرکاري خلکو ته ورزو هر ځل مشته د دروغو ډاډ را کوي او په وار وار راته ویل دي چې تاسو د خلکو په حق له مش معلومات تر کوو لکن دا سینه دي سوی اوس مش په دغه نتیجه رسیدلې چې مش لا دغه کمیشن څخه باور ختم سوی دي چې هر څوک راځي د به تر کسو خلکو په حق له باید واک ولري
په دې ترس کې نن په یو ورځنۍ دوره باندې له اسلام آباد څخه حکومت مرکزی کمیټه د بيدرکسو خلګو لپاره جوړ شوی مرکزی کمیټې هم د بيدرکسو خلګو سره هم ودی په دغه کمیټه کې د پاکستان د مرکزی حکومت د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا سناولا مرکزی وزیر قانون نذیر تارړ د بی ان پی منګل سره اړلرونکي اغا حسن بلوچ شازیه مری هم ګډون درلودي دوی د بلوچستان لالا وزیر سره ولیدل او دغه ډول د بلوچستان چیپ سکیټري په دې باب دوی د بيدرکسو خلکو په ستون زبانی خبر کړل مرکزی وزیر رانا سناولا ویل چې موږ د بيدرکسو خلکو درد واروې دي او له دوی سره خبري اترې وسولې اوس دوی دغه پرلط ختم کړی
وفاقي حکومت جو ہے وہ ایک بھرپور جو ہے وہ ایفرٹس کر رہی ہے کیونکہ مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے یہ صرف اب ان فیملیز کا ایشو نہیں ہے بلکہ یہ اب
مرکزی حکومت بشپڑتو کا تکل کوی چی دا بے درکشو خلق استونزی ہواری کڑی دا بے درکشو مسئلہ یوازی دا دغا کورنو استونزی ندی بلکہ دا دا ټول بلوچستان مسئلہ دا
رانا سناولا دا خبر ہمو کرلا سی دا بے درکس خلقو دا استونزی پا مستقل توگ باندی بے دا وارولو تکل کوو د ویل چې د بې درکسو خلکو یو هیئت به چې د دوی استازیتوب کوي اسلام آباد له برابلو رانا ثناولا دا خبره هم کړله چې دوی پر موږ باندې کم باور کړی دی موږ تکل کوو چې پر هغه باندې پوره وخیزو د پاکستان مرکزی وزیر داخله رانا ثناولا دا خبره هم کړله چې دوی به د تحریک پاکستان طالبان په شمول له هر لغو سوی وسلوال سازمان سره د خبرو اترو لپاره چمتو دي خو خبرې به د قانون په چوکاټ کې دننه ترسره کړي دوی دا پرلت هغه وخت پیل کړی کله چې دوی میاشتې له مخه په زیارت کې د ډی ایچ ای یو پوجي افسر تښتول سوی وو چې بیا داغه او داغه د ملګري مړی ترلاسه شو حکومت پر هغه محل باندې عملیات وکړ چې په ترس کې یو لس کسان وژل سوی وو د بې درکسو خلکو کورنۍ تور لګولی وو چې په دې کې بې درکسوي خلک دي حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټا
خدرمن اوریدون کو دا وایس اف امریکا دیو دا د برتانی یو غد محاله ملکه الیزابت د شپږ نوي کال په عمر کې مړ شوه چې دا غي د مړینې پس دا غي مشر زوی شهزاده چارلس ته دغه څوکۍ منتقل شوه ده ملکه الیزابت د کال 1952 راسي د برتانی سره سره د استرالیا نیوزیلند او کینیډا په شمول د 1400 ملکونو علامتی ملکه هم وه دا غي د مړینې په اړه نور تفصيل د ډیوا همکار نصر الله خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي
هغه د شاهي خاندان غړي چې هي صورت کې ملکه نشو کېدلې او یا کاله د بادشاهي په تخت پاتې شوه کوین یا ملکه الیزابت دویما په 1952 کې د خپل پلار جارج پګم نورسته دغه عہده سنبال کړې و او پلار یې په هغه وخت پایتخت شو چې کله یې ورور کینګ ایڈورډ اتم په 1918 کې بادشاهي پریخودله کوین الیزابت د 15 وزیر اعظمانو سره کار کړي چې پیل یې د وینسټر چرچل په دور کې شوی وو د بادشاهي دور کې د دواړو ګوندونو لیبر او کنزرویټیو حکومتونه راغلي خو ملکه همیشا بے پلو پاتې شوې وه ملکه الیزابت دویمې د خپل هیواد د وزیر اعظمانو سره همیش مرسته کړي هغه د دویم نړیوال جنگ نه وروسته حالاتو ک کولډ وار یا سوړ جنگ وو ک نړیوال خراب اقتصادي حالات ول ک په شمالي آیرلند کې تاو تریخواله وو او ک د یورپی اتحاد جوړیدل او ک د یورپی اتحاد نه جدا کېدل بریگزټ وو د خپل عہده او کار ته ځان وقف کړي وو چې کله شهزادګۍ الیزابت تر ایڈورډ اتم په 1918 کې بادشاهت پریخو او د یوې امریکنۍ چې طلاق یافته و ورسره یې واده وکړو نو شهزادګۍ الیزابت پلار جارج شپږم بادشاهي سنبال کړه او د 1952 کې د مرګ نه وروسته شهزادګۍ د بادشاهي په تخت کې ناستله چې کله یې پلار مړ کېدو نو اغلی د کینیا په سفر و او د 25 کاله عمر کې و د یو ویشتو کالو وا چې واده یې د ګریک د شهزاده چې د نوی لیفټننټو فلف ماونټ بیټن سره کړی وو د دوی سلور بچیو شهزاده چارلس په 1948 کې شهزادګۍ انی په 1955 کې شهزاده انډریو په 1960 او ایڈورډ په 1960 کې پیدا شوی وو د ملکه الیزابت پلاوی وای چې اغلی بادشاهت ساتلو کې ډیر کردار ادا کړی په داسې حال کې چې نړۍ په نورو هیوادونو کې دا اداره په ختمېدو وه د برتانی ایکسپریس نیوز په 2000 کې لیکلی ول چې ملکه د نړۍ د ټولو نه زیات ګرځېدلې او جهاندیده مشره ده چې د 10,00,000 مایلز نه زیات سفر کړی دغه رپورټ کې لیکل شوی چې کامن ویلت هیوادونو د 1953 کې 40,000 مایل سفر سره سره یې د نړۍ 110 هیوادونو سفر کړی په 2002 کې د خپلې ګولډن جوبلی یا 50 کاله حکومت پوره کېدو په خوشحالۍ 40,000 مایل سفر کړی وو چې پکې د کریبین، آسترالیا، نیوزیلند، کینیډا او پکې د انګلینډ، ویلز، سکاټلند او شمالي آیرلینډ او یا خارونو او قصبو سفرونه هم شامل دي په یادو او مهمو سفرونو کې په 1915 کې د مغربي جرمني سفر په سر زکه دی چې د 1914 نه را په دې خوا کوم یو شاهي خاندان وګړي حکومتي سفر دغلته نه وکړي او دا سفر یې د دویم جنگ عظیم شلمه کلیزا لمانځلو لپاره کړی وو او په 1918 کې ملکا لومړی شاهي مشروه چې د چین سفر یې کړی وو. کوین الیزابت 1500 نه زیات د خیراتی ادارو سرپرست وه. دا خبره چیریټیز اینڈ فاؤنډیشن په 2012 کې یو رپورټ کې کړي چې کوین الیزابت د دغو ادارو سره مرسته کې $2 اربع راغونډ شوې وې. د یادونې وړ ده چې په ژوند یې ډېر کتابونه، فلمونه او ټی وی شوګانې خپرونې شوې خو اغلی همیشه غلی، پرایویټ او چوپه خوله پاتې شوې وه. د خو وختونو سره سره د سخت وختونو سره هم مخامخ شوی و. په هیواد کې دننه او بهر نیوکې پرې هم شوی چې یو پکې دا هم و چې کله شهزادګۍ ډیانا په 1919 کې په اکسیډنټ کې مړه شوه اغلی باندې دا تنقید او نیوکې کېدلې چې عوامو ته یې وینا ونه کړه. خو بیا د ډېر نیوکو او عوامي ردعمل وروسته د ډیانا د مرګ په 15 ورځ یې بیا د بکنګم پلس نه هیواد والو ته نیخ په نیغه وینا کړې وه او د ټولو نه وروستی تنقید پرې هغه وخت وشو چې د کوین یا د ملکې نوسی هری او د هغه ښځه میګن شاهي ژوند او محل پرېښودو او په شاهي خاندان کې په نامعلومه خلکو یې د نسل پرستۍ تور هم پورې کړو. یاره دی وی چې 3 او 4 کاله یې ژوند د خپل خاوند شهزاده فلپ سره تیر شو او بیا یې خاوند د خپل 10 کاله پوره کېدو نه څو اونۍ مخکې په 2021 کې د نړۍ نه سترګې پټې کړې او په 8 ستمبر 2022 کې په خپل یې د 96 کاله عمر کې سا ورکړه.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په خبری خپرونه کې وخت شوې ده اداریا د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په 13 ورځو کې دوحا کې د یورپی یونین د بندوبست لاندې د امریکې او د ایران ترمنځ د غونډه په بې خوندګۍ سره ختمه شوه. د غونډې مقصد ایران سره د شوي اټومي لوزنامې په مکمله توګه د نفاذ دپاره خپلو کې خبره جوړولو. ایران دپاره د امریکې خصوصي استازي او په غونډه کې د امریکایي جرګې مشر رابرټ میلی د امریکې قومي ریډیو ان پی آر سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې په غونډه کې د هر سنه د انکار کولو فریق ایران وو. عالمی طاقتونو سره په کال 2015 کې د ایران په خپل اټومي پروګرام شوی لوزنامه کې ایران په دې راضي شوی وو چې د یورینیم د سوچکولو په شمول به خپل ټول اټومي سرګرمۍ محدود ساتي. د دې په بدل کې د اټومي سرګرمو په سر په ایران د ټولو لګیدلو بندیزونو د ختمولو لوز شوی وو. په کال 2018 کې د امریکې د هغه وخت صدر ډونلډ ټرمپ خپل ملک امریکا د لوزنامې نه وایستا. خو کال وړاندې اټومي لوزنامې ته په شریکه د راواپس کېدو په خاطر د امریکې او د ایران ترمنځ د پوشي شا خبرې اترې شروع شوې. د کال 2022 په مارچ کې لوزنامې ته واپسی ممکن ښکارېده خو دغه وخت روانې خبرې اترې د میاشتو پورې په ټپه ودرېدلې پاتې شوې. ایران د پاره د امریکای خصوصي استاذ رابرټ میلی ویلي دي چې ایران اوس داسې مطالبي وړاندې کړې دي چې هغه د اټومي لوزنامې سره هیڅ قسم تعلق نه لري. دوی چې دا وخت په حقیقت کې د کوم خبرو کولو ضرورت ته دا اوس د ایران او د امریکای ترمنځ نه دی پاتې. اگر که امریکا بیا هم د خبرو نه انکاری نه ده خو اوس خبره ټوله د ایرانیانو خپل منځ کې ده چې دوی فیصله وکړي چې په لوزنامه د عمل کولو د پاره خبرو ته واپس راتلل غواړي او کنه. تر سوچ د امریکای تعلق دی نو امریکای وړاندې هم ویلی دی اوس هم وایو چې مونږ خبرو ته تیار یو. خصوصي استاذ رابرټ میلی دا خبره په ګوته کړه چې ایران اوس د اټم بم جوړولو لپاره د ضروری موادو حاصلولو ته ډیر نږدې شوی دی. خو دوی چې زموږ د معلوماتو مطابق ایران د اټومي وسلو جوړولو کار بیا نه دی شروع کړی. خو ایران چې د یورینیم د سوچکولو په کار کې څومره پرمختګ کړی دی په دې امریکا او د امریکای ملګري یقینا چې فکر اخیستی دي. خصوصي استاذي میلی په سفارتکو کې دا خبره وکړه چې د مسلې د اوارولو اوس هم موقع شته دی او موږ امید کوو چې ایران به روغ لار اختیار کړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ڈی سی 202-3 یو ایس ای.
قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا درې ساعته سارانه خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدي.